درنو دوستانو ستړي مشه اجملاندې مو دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کو. په بلوچستان کې وسلوالو کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دعوه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په یو لسمه د ازادي رادیو مشال څنګ ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی اګاډي روان شوې دي. شاهد زیاته کړې چې د سیبي په روختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوې ده. له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا برید کړی او سل کسانی یرغمل کړی دي. په دې اړه وروسته نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نوموړي دا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحقه نیسي. تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګپوړي امریکایي چارواکي همداراز ویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شی پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دواړو خیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې یو زر دوه سوه میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلی او هغه چې طوفان ځپلی مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی دي چې وسلوال وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تجهیزاتو د حملو په دوام همدارس هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزولو لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړې هوا تنفس کوي. اواز په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلارې په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیره د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خبره شوې د نړۍ په یو سلو اته دېرش خارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له څلوېښت زره سټېشنونو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنګلادیش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټله ده. د ریپورت له مخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دی شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیځ بورنهایت خار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږ تنو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوه یې کړې ده. په دې اړه په جزئیاتو سربیره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په لسګونو لاریو کې بار 2200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بم واوري چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبري پیل شوې د اوکراین پوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وخت نه چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دوستان ورسته به واورئ چې په تورخم کې د خوړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد بار دي چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي، خو تر هغې مخکې ځو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پېښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برید کړی، د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د یرغمل کولو دعوه یې کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ګاډي روان شوي. د ویاند زیاته کړي چې د سیبې پروختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهادر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوځولو وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان یرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې خبرداری ورکړی چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول یرغمل شوي کسان به ووژني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغې ادعا په اړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادۍ غوښتونکي پوځ نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافروړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوځیان ښکته کړي او وژلي دي او یا هم یرغمل کړي. دا 2023 کال د نومبر پر 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسؤلیت یې همدې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ بیلتون پالو ډلو فعالیتونه د دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د دې رپورټ په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اورئ. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال د څانګې له خبریال سره هم تماس ونیسو او له هغه نور جزئیات واخلو، خو که وروسته په خبرونه کې بریالي شو خامخا در سره نور جزئیات شریکو. اوس هم د افغانستان اړوند دې مسلې ته راګرځو. د خوړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مټریک ټنه بشری مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو لامل په سیمه کې او پیښور کې بند پاتې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویبپاڼه خبره شوې ویلي چې دا مرستې په افغانستان کې اړمونه او ځپل شو وګړو ته رسول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د 19مې پرلپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندېدلو له امله د رامنځته شویو ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي که د دې لارې د بندېدلو له امله په اوه څلوېښت لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویبپاڼه خپره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو ورښتونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو له امله دغه کسانو د شمیر په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې له امله بنده شوه چې د WFP د لاریو تر څنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په وروستیو طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې تر څنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړو خاصو خصوصي سکتور په افتکار یو جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګې و جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم ترسره شي. نو فلحال د خلاصېدو دپاره کومه موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان دی د دوړو خاصو سکتور خصوصي استازو لخوا چې د دې دپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو او د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډي کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرامه دی، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د تېرې فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې په غبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی. په دې اعلامیه کې چې بېګا خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوسمهال ښځې او نجونې له عامه ژوند حذف شوي او غږ یې ډب شوی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
فرانسې، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړی. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې ښځه، سوله او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولوسته وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقونو رواني سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو، ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوسمهال ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي، داسې نه چې دا هم لکه د نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه که چیرې دا کارونه ترسره نه شي او دا پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په تیره جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیول کولو د حکم غوښتنه اعلان کړه، او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبې وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبرې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او وچه ډوډۍ باندې به روزه ماتوله.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دلاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستی دی. دلاور وایي خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمله ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړل، نو د دواخانې اوس په همدغه لارې دوام پرې اخیستی وای. بېخي ډېر خوشحاله وي، ځکه دلته زموږ لپاره په روژه ماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤل طلال لیوال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل،
دلته پکتیا مرکزي حوزوي روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو، د دې په خاطر باندې چې دلته پیوزان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی راځي.
نوموړی زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویش دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل،
د روسیې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، او موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالیوال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي، له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوي وي. یو شمېر بېوزلې افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي، د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روزا اوتنبای وه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبای وه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوي، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیه هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شوه. نور تفصیل له احمد تکل نورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو یې د بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې حملو کې دوه کسان وژل شوي، 13 ټپیان دي، او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو. دا په تیرو څو اونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خپرو شویو ناتایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو ښاروال سیرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسي ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوی دی. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوي مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبيها کوي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپرېښودل شول. ښاغلي روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همدارس د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک چې په اوکراینی پلاوي کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د اورسکان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي د ژمي پراتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال په دې رپورټ کې.
د اورسکان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنې خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورسکان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور د سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نس کولای ځکه د دولت څخه موږ یو غشتنه دالرو چې مفتشنی خونی را کول سي په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو ځکه په شنه خونه کې اوا نورمالي هر څه کیږي. هر کس موږ لاسراولنه جنجر اولای سو ځکه سوزکاری پشکی کولای سو. دولت دا پام لرنه و کې شنی خونی ورته ورکې نو بیا په دغه شنو خونه کې یو دغه سنې څو کوي چې اغه اصلات و کې او لاسراولنه ولري.
موږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری وشان اورل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل اصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ شنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته
د دې ترڅنګ د اورسکان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نیم خو د جشن خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعتو د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ځین ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنی او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې شوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وویل
خلک د فاسی کړی دی ستا خبر په ځای دی سمته غوښتنه یې کړی دی سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اورزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي سکال له دې ولایته شاوخوا درویش زره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي. د یو بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو، خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل شو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې دا تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د یې په داخل کې رقم د یو د فابریکو ته یو بار کې داس نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابر کړي او د نور هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي، نور هیوادو ته هم د زموږ صادرات واستي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. وس مهال د کندهاري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنن کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي تر څو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
سږ کال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د حاصل کمښت و. سږ کال په انځرو جړی کړی و، مراز کړی و، نو څه سره کم سوي و. موږ غوښتنې دا دي چې باید زموږ انځورو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې و هندوستان ته ځي.
زموږ مالونه چې دي یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسي موږ په خوشحاله کېږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دغه موږ ډېر خوشحاله کېږو. شش کال خو دا و چې مرضونه کړي وو، دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوي. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو نهو میاشتو کې له کندهار څخه درویش زره څلور سوه پنځه نوي ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه امریکایي ډالره دی.
په دا تیرو نهو میاشتو کې درویش زره څلور سوه پنځه نوي ټنه
د دغه جملې څخه یوازې وچینتر صادر شوی دی چې دغه ارزښت 110 میلیونه 813,000 او 813 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نیمه اورګاډي برید کړی. د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د یرغمل کولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند نن د مشل راډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه استول شوي دي. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی. د ډلې ویلي چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر الوزولو وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان یرغمل کړي او ولسي وګړي خوشي کړي دي. د ډلې زیاته کړې چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات وکړي نور یرغملیان به هم ووژني. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 2200 میټریک ټنه مواد پکې بار دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. ډبلیو اف پی په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د اوچا پروې پاڼه په خبر شوی بیان کې ویلي د مرستې په داسې حال کې ساري پاتې دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو په تیر لویدیځ او جنوبي سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونه بیګا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. 25 دقیقې بحث وړاندې کیږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو ونیز بحث
25 دقیقې بس ته خرغلست. قدر منوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بس وکړو. شریف الله تورندای چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ایبي دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 13 امریکایي سرتیری او 100 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14مه د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړي دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد سای. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل.
مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
ښاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه یې جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدراعظم شهباز شریف په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلي چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې دایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګر کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یاد کس بیګا شپه د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 مله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ یو سل اویا ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول؟ پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خو پاک په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د RSI په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار خپله ونه کړه ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د ایس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او ایس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته وخت په لاس ورکړه.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې ادار داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچه د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوها کې خبرې اترې کولې 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کړي.
بله په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې دغه 40-50 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عمل د پولې نه هغاړه دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کوئټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه وو، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زی صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی، د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلمه اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوو اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پښتنه دلته دا پیدا کیږي چیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسؤول دی؟ نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو. نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدي ده احمدزی صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته دی پلان شوی وي بیا د عملي شوی وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوی وي، که څنګه که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی. ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم دی او امریکا ولسمشر وو او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر
کم چارواکی دی یا طالبان او استاد دی غوی ته ویلی و چې دا سړی مونږ ته مطلوب دی د عدالت په افغانستان کې دی. نو دا عدالت یو پښتنه شته په مېز کې چې په دونه کم موده کې دی امریکا د نوی ولسمشر لخوا څخه د سی او کس نیول. نو دا به وخت پریدو چې د باره کې بیا وخت سوې.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی کنه احمد زای صاحب؟
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای چاودنه وشوه، بمبار وشو، وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړ. لیکن تر ننه پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځېدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یا غي سره ورته ده اوسه پورې چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځېدلې دلتا اوس یو د مینی ولکیږي د مسکو چاودنې د پوری تړل کیږي، افغانستان کې به شمار چاودنې د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په خوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنن د سی کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سی جدي ده او معلومات نشته چې اوس د دې باندې موږ سره کم قضاوت وکړلتا.
او معلومات څه وایي احمد صاحب چې له ثناء الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالباً شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنځ څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي؟ حقیقتا ژوندي دي که ځینې خلک داسې یو تیوریګانې هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د ثناء الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د آیسیس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهوري وکړه، د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغی. له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې ستاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیرېدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړله چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروري دي. نو یو خود کېدای شي دای چې د افغانستان غوندې حساسه سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل به د دوی په ګټه وي. او بل دوم اټکل دا دی کېدای شي چې دا کم مشر چې د دوی د ثناء الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وژل شوی وي او دغه په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلی وي، لیکن دوی دا اعلان نه کوي پر رسنیو کې چې ارز موږ مشر وژل شوی دی.
ډیره زیاته مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څېړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنی پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ وخت ته ورسېد، دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه څه ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغه څه روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان د په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ظالم وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالې وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو د را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات ډېر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او مخکې د پاکستان د پاره او لاسته راوړنه شو، لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي او ابزار منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ نیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوص سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژنې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي، په افغانستان او منځنی آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه مخصوصا سعودي عربستان دا تمویلوي او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس له هغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام شته دی.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. د خپرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کړو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلي وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی راووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو له خولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلند چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته ښیي چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره خو همداسې یو شی لیدل کېږي. اول دا چې دغه فکر ډېر زیات خپله پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاحګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی، او دا زمونږ په نقصان دی، زمونږ امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا د پاره یو نوی سوژم دی او خپل ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته مونږ اخلو. دا خپل دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي، او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دی دوی عینکو نه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لار نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی، او دا ډېر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه احمد زای صاحب. په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې ښایي بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې کومې جهادي ډلې دي او هغوی کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتما د هغوی غړي هلته ولو مونږ او تاسو ولیدل، هغې څخه د ټي ټي پي چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خوا روان و، رینجرې ورسره وي، هغوی خپل جشنونه کولو. همداسې نور د ګاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم وو هغوی ووتل، تینا القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده وخت کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به د ISIS کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړی د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې، د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي، دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوي چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي، ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زموږ زده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغه سې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر، هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش الاکل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان، همدغسې دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه، د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې بحث کې له موږ سره میلمنو.
جانان دے وطن امہ گران دے وطن سم جنت آفغانستان دے وطن سم جنت آفغانستان